غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زنه زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نظم سهارنی خبری خبرونه اوري. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې بو اوري د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې د دې روسته د خپل امنیتی او دفاعي قواو په خوراک کې د ګاونډي ملکونو د تازه میوو په ځای د خپل ملک تازه میوې ورکوي. او د افغانستان د نشه یي موادو په ضد د مبارزې وزارت وایي په روان کال کې په دغه ملک کې د کوکنارو په کښت کې 40% کمی راغلی. درنو اوریدونکو، دا رپورټونه د نورو نړیوالو رپورټونو تر څنګ مونږ تاسو ته در اورو. اوس خلیل خان درته خبرونه لولي.
السلام علیکم. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په خپل یو تازه ټویټر پیغام کې پاکستان تورن کړی چې له امریکا څخه میلیارډونه ډالر ترلاسه کولو خو مرسته نه ده کړې. دا په تیرو څلورویشت ساعتونو کې دوهم ځل دی چې ولسمشر ټرمپ پر پاکستان داسې توند انتقادونه کوي. ښاغلی ټرمپ خپل تازه ټویټ کې لیکلي دي چې پاکستان اوسامه بن لادن پټ کړی وو، خو امریکا ته یې په دې اړه هیڅ معلومات نه ورکول. هغه وایي اوسامه او افغانستان له امریکا سره د پاکستان د نه مرستو او همکاریو دوه ښکاره بیلګې دي. په همدې حال کې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ویلي دي چې امریکا دې په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ ملامتي په پاکستان نه اچوي. عمران خان د ولسمشر ټرمپ د دغه ټویټ نه څو دقیقې وروسته په خپل رسمي ټویټر کې ولیکل چې باید ښاغلی ټرمپ په خپل تاریخي حقایقو پوه کړل سي. هغه وویل پاکستان د امریکا په جنګ کې ډېر څه ترلاسه ورکړي دي او اوس هغه څه کوي چې د خلکو په ګټه دي. ښاغلی ټرمپ تر دې مخکې له فاکس ټلویزیون سره په امریکا کې هم ویلي وو چې پاکستانی چارواکي په دې خبر وو چې د القاعدې د شبکې مخکینی مشر چیرته دی، خو امریکا ته په دې اړه هیڅ معلومات نه ورکول.
We're supporting Pakistan. We're giving them $1.3 billion, which we don't give them anymore, by the way. I ended it because they don't do anything.
موږ پاکستان ته هر کال 1.3 میلیارد ډالر مرسته ورکوله. اسامه بن لادن په پاکستان کې وو، هغه مرسته ما اوس په پاکستان بند کړه. موږ ځکه دغه مرسته بنده کړې ده چې پاکستان زموږ دپاره هیڅ هم نه دي کړي. د ولسمشر ټرمپ له راتګ وروسته د واشنگټن اسلام آباد اړیکې خرابې شوي دي او سپینه ماڼۍ پر پاکستان خپلې ټولې ژمنې شوي مرستې هم بندې کړي. په کوټه کې پرون په زرګونو خلکو د پاکستان له دولت څخه وغوښتل چې ورک کړل شوي کسان تر موندلو وروسته محکمې ته دې حاضر کړل شي. په دې مظاهرو کې د مدني ټولنو او بشري حقونو لپاره کارکوونکو سربیره د لدرکو بلوچانو لپاره ژغ پورته کوونکی تنظیم یا وایس فار میسنګ پرسنز ګڼ شمېر غړي هم شامل وو. د دې تنظیم مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ پرون مشال رډي ته وویل چې دا ځلې مظاهره ځکه لویه وه چې پښتنو هم ورسره پکښې برخه اخیستې وه. د پاکستان پوز په تیرو وختونو کې ورته د اداوی بی بنیاد بللی چې په زرګونو خلک یې ورکړی دي. د پوز ویاندوانو څو ځله په خبري غونډو کې ویلي چې د لسګونو په شمیر غیب کړل سوي د دې کسانو موندلو لپاره د حکومت یو کمیسون کار کوي. د لدرکسو بلوچستان لپاره د ژغ پورته کوونکي تنظیم مشر عطاوله بلوچ امریکا ژغ ته وویل چې له تیرو 3 کلونو راهیسې د بلوچستان صوبې د مختلفو برخو څخه بلوچ ځوانان پورته کیږي. دغه تنظیم دا هم وایي چې په بلوچستان صوبه کې د 2010 کال د مې میاشتې پورې 5200 کسان لدرک وو، خو د نوي حکومت د راتګ وروسته 1200 نور کسان له کورونو پورته کړل سوي دي. او د بلوچستان نیشنل ګوند مشر اختر مینګل د هڅو وروسته 300 ځوانان بیرته راخلاص کړل سوي دي، خو د خلکو د پورته کېدو لړۍ لا دوام لري. حوثي ملیشو او سعودي عربستان په یمن کې د ملګرو ملتونو د هڅو سره خپل ملاتړ څرګند کړی دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
سره له دې چې حوثي ملیشو او سعودي عربستان ویلي چې دور بند ټینګولو د پاره به د ملګرو ملتونو غوښتنه ومني، مګر بیا هم هلته جنګونه روان دي. د سعودي عربستان پاچا سلمان د خپل ملک د مشورتي شورا استازو ته ویلي دي چې هغه اراده کړې ده چې په یمن کې به د اوربان په باب د نړیوالو غوښتنه ومني. هغه وایي دا د سعودي عربستان وظیفه ده چې د ایران په ملاتړ د اوسیانو د تجاوز په مقابل کې د یمن د خلکو تر څنګ ودرېږي، مګر ریاض به د یمن د سیاسي حل دپاره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 2216 پریکړې ملاتړ هم وکړي. د حوثي ملیشو د انقلابي شورا مشر محمد علي الحوثي پرونه وخته ویلي دي چې هغه دې ته تیار دی چې د یمن د خلکو دپاره د یوې شرافتمندانه سولې په خاطر نظامي عملیات بند کړي. هغه دا هم ویلي دي چې دغه ډله به د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي قوه په کونکو د توغندوی حمله هم بند کړي.
د پاکستان پلازمین اسلام آباد څخه د تشتول سوي پولیس افسر تایر داوړ د ورسته مړی د افغانستان ننګرهار ولایت کې ومنل سو. دغه زوی امجد داوړ وای چې د صدر اعظم عمران خان سره ملاقات کې خپل د غوښتنه تکرار کړه چې د پلار د وژنې پلټنې دی یو نړیوال اداره وکړي. د پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف پرون په یو خبر پاڼه کې ول چې صدر اعظم عمران خان د تایر داوړ د کورنۍ غړي اسلام آباد ته ورغوښتي وو او هلته ورته د غمازی ترڅنګ وویل چې هر کس مرسته به کوي. د پېښور د کلیوالو سیمو د پولیسو مشر تایر داوړ د اکتوبر په 16مه د اسلام آباد سره تشتبل سوی و چې بیا وروسته یې مړی په افغانستان کې وموندل سو. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو اوریدل په موخه د خبرونه لومړی رپورت ته د افغان حکومت پریکړه کړې ده چې نور به د ګاونډي ملکونو نه د امنیتي او دفاعي قواو لپاره میوې نه راغواړي خو د خپل ملک میوې به ورته ورکوي. اکرام شینواری رپورټ را لېږلی.
افغان حکومت د دوشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره افغان امنیتي ځواکونو ته د خوراکي توکو او تازه میوو د برابرولو لپاره د افغانستان د کرنیزو محصولاتو یوه ټولنه جوړه کړه. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د ټولنې د کار د پیل په مراسمو کې وویل چې د دغې ټولنې په جوړېدو سره به په هیواد کې دننه د بزګرانو کورني عایدات لوړ شي.
رئیس جمهور تصمیم ونیو چې زموږ په ټول امنیتي ارګانونو کې داخلي تولیدات استفاده وشي او دا یو ډیر لوی لوی مارکیټ دی. دوم حمایتي پالیسي دا و چې داخلي تولیدات 15% ارجحیت ورکول کیږي.
هغه ویل هیله دا ده چې بزګران به د دغې ټولنې له لارې کیفیت لرونکي توکي برابر کړي. ښاغلي دورانی د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د ټولنې جوړېدل بزګران ته یو ښه فرصت په توګه یاد کړ او ویې ویل چې د دغې ټولنې مخامخ ګټه به بزګران ته ورسیږي. هغه ویل دا ټولنه به د امنیتي ادارو سره د لاسلیک شویو قراردادونو له مخې د دغو ادارو د اړتیا وړ خوراکي توکي او تازه میوې برابرې کړي. اوس مهال د افغانستان د امنیتي ځواکونو د خوړو په ورځنۍ مینو کې د ګاونډي هیوادو تازه میوې لکه کیلا او کینو شامل دي چې د میوو د موسم له مخې قراردادیانو لخوا دغو ادارو ته برابرېږي. د افغانستان د دفاع وزارت د تامیناتو مرسل جنرال غلام سخی احمدزي دې غونې ته ویل چې دفاع وزارت د تیرو درې کلونو راهیسې د جمهور رئیس غني د غوښتنې له مخې په تدریجي ډول په خپله مینو کې د بهرنیو توکو پر ځای داخلي توکو ته ځای ورکړی دی. جنرال احمدزي ویل اوس مهال دا وزارت خپل پرسونل ته د خوړو د برابرولو په برخه کې له وطني وریجو د غواګانو پسونو چرګانو له غوښو ترکاري او تازه میوو څخه کار اخلي چې را روان کال ته به هم دا بهیر همداسې دوام ولري.
که موږ تاسې پر آینده کې غواړو چې قرارداد سره ولرو په هغه تعهداتو باندې به مکمل باید سره وفادار اوسو. موږ ته هغه د شرطنامې مطابق با کیفیته میوه با کیفیته اوړه هغه څه چې موږ تاسې سره تفاهم ته رسیږو د هغې تفاهمنامې مطابق باید موږ ته هغه جنس یا هغه ترکاري د هر غذایي مواد سي باید موږ ته راورسیږي. یو بله مهمه مسله دا ده چې په وخت زمان باید موږ ته راورسول کیږي.
د غونې ته د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د تامیناتو مرستیال وویل چې شاوخوا 130,000 پوځ او پولیسو ته خواړه برابرول ډیر خوراکي توکو ته اړتیا لري چې دغو ځواکونو د اړتیا له مخې به د یو پلان پر اساس ورته برابر شي. د افغانستان امنیتي ادارو په قراردادونو کې د فساد د شتون په اړه د مخه ډیر راپورونه ورکول کېدل خو په دې وروستیو کلونو کې په دغو ادارو کې د قراردادونو په برخه کې یو لړ اصلاحات رامنځته شوي دي. اوس د افغان امنیتي ځواکونو په ګډون د افغان حکومت د ادارو سر قراردادونه د تدارکاتو د ملي ادارې لخوا لاسلیک ته چمتو کیږي. د تدارکاتو د ملي ادارې سرپرست ویس رحیمی وایي چې دا اداره به یو لړ شرطونه د افغانستان د کرنیزو محصولاتو ټولنې څخه د خوراکي توکو د اخستو په برخه کې په قراردادیانو باندې ولګي. هغه د تضمین اجرا د ځان جریمه په ځانګړو ځایو کې د توکو سپارل او د کرنې وزارت لخوا نږدې سات په دغو شرایطو کې وشمیرل. د افغانستان د کرنیزو محصولاتو ټولنې په استازیتوب سید ولی شاه ژمنه وکړه چې هر څه به د ټولنې پر اساس افغان امنیتي ادارو ته برابرې. دا ټولنه په داسې حال کې جوړه شوې چې جمهور رئیس محمد اشرف غني د تیر میزان په میاشت کې په کابل کې د کرنیز نندارتون د پرانستو پر مهال بزګران سره د افغان امنیتي ادارو منصوبینو ته د خوړو د مینو په برابرولو کې د افغان محصولاتو د اخیستو ژمنه کړې وه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده
VOA پښتو.
د افغانستان د نشي موادو په مبارزه وزارت ویلي دی چې پروان کال کې په دغه ملک کې د کوکنارو په کښت کې 40% کموالی راغلی. لیمینیا رپورت.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د روان مریض کال په لسو میاشتو کې د کوکنارو په کښت کې 40% کموالی راغلی دی. له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د دوشنبې په ورځ د یو خبری کنفرانس پر مهال وویل،
در حالی که در سال 1396
داوی تیر کال په 328,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی و، چې په 1499 کال کې دغه اندازه 233,000 هکتار ځمکې ته راښکته شوی، چې نسبت تیر کال ته 40% کموالی ښیي. اغلی عظیمی زیاته کړه چې په 1499 کال کې دغه وزارت او یو شمیر نورو داخلي او بهرنیو مرستندویو ادارو لخوا د شوي سروې له مخې په جوزجان کې 90%، بادغیس کې 2%، فاریا کې 46%، بلخ کې 13%، نیمروز کې 20%، کندهار کې 14%، فرا کې 15%، غور کې 15%، اورزګان کې 14%، ننګرهار کې 9%، بدخشان کې 8%، او هلمند کې د کوکنارو په کښت کې 15% کموالی راغلی دی. اغلی عظیمی نورستان، خوست، بامیان، کندز، لوګر، پکتیا، پکتیکا، پنشیر، پروان او میدان وردګ هغه ولایتونه یاد کړل چې د کوکنارو کښت پکې صفر شوی دی. نوموړی همدارنګ وویل چې په 1499 کال کې د افغانستان په شپږو زونونو کې 90% کوکنار کرل شوی دی. عظیمی وایي په دغه کال کې تر ټولو ډیر کوکنار په هلمند، کندهار، اورزګان، ننګرهار، بدخشان، فراه، نیمروز، فاریاب، بلخ، بادغیس، زابل، غور، لغمان، کونړ او بغلان ولایتونو کې کرل شوی دی. هغې سمنګان، تخار، جوزجان، هرات، کابل، کاپیسا، سرپل، غزنی او دایکونډي هغه ولایتونه یاد کړل چې د کوکنارو د کښت کچه پکې راکمه شوې ده. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د کوکنارو د کښت د کموالي لامل له مخدره موادو سره جدي مبارزه، عامه پوهاوی او کروندګرو ته د بدیل معیشت پروګرامونو پلي کولو بلل. د دغه وزارت وزیر همدارنګه زیاته کړه چې په 1499 کال کې د تاریاکو په تولید کې هم 90% کموالی راغلی دی. نوموړي زیاته کړه چې روان کال 6400 میټریک ټونه تاریک تولید شوي، چې نسبت 1499 کال ته چې 9000 میټریک ټونه تولید شوي و 90% کموالی راغلی دی. خو په ملګرو ملتونو کې د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې دفتر مشر مارک کول هول وایي چې د مخدره توکو د کښت کموالي سره سره بیا هم دغه توکي د سیمې او نړۍ هیوادونو د ثبات لپاره یو ګواښ دی.
Despite these decreases, the overall area under the شمیرو ټیټی کچ ته په کتو بیا هم د کوکنارو د کښ ساحې د دوهمې درجې په لوړ شمیر کې قرار لري. دا یو د سیمې او نړۍ د امنیت او ثبات لپاره ستر ګواښ دی. همدارنګه دا د هغو هیوادونو او افغانستان لپاره یو ستر روغتیایي ګواښ دی چې مخدره مواد ترلاسه کوي.
په افغانستان کې د مخدره موادو کښت او تولید له جدي ستونزو څخه ګڼل کیږي چې افغان حکومت او نړیوال ملګري یې په وړاندې د جدي مبارزې مسؤلیت لري. ویل کېږي دغه مبارزه لکه څنګه چې لازمه ده نه ده ترسره شوې. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت تر دې وړاندې ویلي و چې د کوکنارو زیاته برخه په هغو سیمو کې کرل کېږي چې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2296 FM 3.15. اسرائیل د حکومت یو مهم وزیر ګواښ کړی چې خپل ګوند د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له حکومت نه وباسي. د امریکا غږ خبریالې اسابیلا کوکوکلی په دې باره کې رپورټ را لیکلې، زامن محمدي درته لولي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د دوشنبې په ورځ د بهرنۍ او دفاعي چارو په کمیټه کې خبرې کولې او د وختي انتخاباتو په خلاف یې په خپل ګواښ باندې ټینګار وکړ. نتنیاهو خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي،
אני נכנסתי אתמול לתפקיד שר הביטחון. נפגשתי עם הרמטכ"ל גדי אייזנקוט ועם הרמטכ"ל המיועד אביב כוכבי. אנחנו נערכים לכל האתגרים. כפי שאמרתי אמש, אנחנו בתוך מערכה.
אמן דתו לבדלנו לפער הצמתיו. لکڅنګه چې ما تیر شپه ویلې، موږ د مبارزې په درشل کې وو چې هغه لا پایته نه در رسیدلې. د امنیت په دې حساس وخت کې دا به غیر مسؤلانه وي چې حکومت راوپرځول شي. که زموږ انډیوالان د حکومت د راپرځولو پریکړه وکړي یا نه، مونږ به کار ته دوام ورکوو چې د خپل دولت او خپل خلکو د امنیت ډاډ ورکو. د پوهنې وزیر نفتالی بینت په نتنیاهو فشار راوسته ده چې د دفاع وزیر کړي، مګر ویلې د ده ګوند به له خپلو ټولو غوښتنو نه تیر شي او صدراعظم ته به چانس ورکړ شي چې اسرائیل بیا وګټي. نفتالی بینت زیاتوي،
אם ראש הממשלה רציני בכוונותיו ואני רוצה להאמין למילים שלו אמש, הרי שאני אומר כאן לראש הממשלה, אנחנו מסירים ברגע זה את כל דרישותינו
הפוליטיים. שעשר רזם ג'דיבי או זה גוולמה דהרו דתיר שפי פוונה בנדי עקידה ולרמה נוזו שעשר רזם תוויימה. من خپل ټول سیاسي غوښتنې بیرته اخلو او موږ به د دوه ستر کار ملاتړ وکړو چې اسرائیل به بریالی شي. اویګدور لیبرمن تیر هفته د دفاع وزارت له مقام نه استعفا وکړه او وسه دغه څوکۍ خالی پرته ده. لیبرمن په دې خبره په غوسه شو چې اسرائیل د غزې په تړانګ کې هغه تاوتریخوالي ته کلک ځواب نه وایه چې افراطیانو پیدا کړی. د بینت ګوند په پاتې کېدو سره ائتلاف په پارلمان کې کم اکثریت لري، یعنی له 160 څوکۍ ونه 180 څوکۍ لري. ټاکل شوی ده چې راتلونکي عادي انتخابات به د 2019 کال د نومبر په میاشت کې وشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. کیمرون کې په هغه سیمو کې چې خلک پکې په انګریزي ژبه خبرې کوي، د حکومتي قواو او وسلوالو بلتون غوښتونکو ترمنځ پنخدو کې یو شمیر ملکیانو د وژل کېدو نه وروسته ډیرو خلکو په احتجاجي مظاهرو لاس پوري کړی دی.
سره له دې چې حوثي ملیشو او سعودي عربستان ویلي چې د اوربند ټینګولو د پاره به د ملګرو ملتونو غوښتنه ومني، مګر بیا هم هلته جنګونه روان دي. د سعودي عربستان پاچا سلمان د خپل ملک د مشورتي شورا استازو ته ویلي دي چې هغه اراده کړې ده چې په یمن کې به د اوربند په باب د نړیوالو غوښتنه ومني. هغه وایي دا د سعودي عربستان وظیفه ده چې د ایران په ملاتړ د اوسیانو د تجاوز په مقابل کې د یمن د خلکو ترڅنګ ودرېږي، مګر ریاض به د یمن د سیاسي حل دپاره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 2216 پریکړې ملاتړ هم وکړي. د حوثي ملیشو د انقلابي شورا مشر محمد علي الحوثي پرونه وخته ویلي دي چې هغه دې ته تیار دی چې د یمن د خلکو دپاره د یوې شرافتمندانه سولې په خاطر نظامي عملیات بند کړي. هغه دا هم ویلي دي چې د هغه ډله به د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي قوا په ملکونو د توغندیو حملې هم بند کړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. کریملن د انتقاد کوونکی بل براډر چې په امریکا کې زیږیدلی دی او یو برتانوي سرمایه‌دار دی په خلاف یو نوې جنایتي قضیه اعلان کړې ده. د امریکا غږ خبریال جیف میټر په دې باره کې رپورټ را لېږلی. زامن مومن دي دته دراوروي.
روسي ځانوالانو پرون د دوشنبې په ورځ په مطبوعاتي کانفرنس کې ویلي دوی به د هغو تورونو په باره کې تحقیقات وکړي چې وایي برودر جنایي ډلې جوړې کړې چې د ملي سرحدونو نه په اخوا فعالیت کوي او غواړي په روسیه کې مالي منابع غلا کړي. که دغه تورونه ورباندې ثابت شي نو کېدای شي چې 40 کاله د بند سزا ورباندې وخیژي. روسي چارواکو یو نظر څرګند کړ چې د هرمیټیج کپیټل مینیجمنت شرکت اجرایه رئیس برودر د خپل پخوانی کارګر سرګی مګنیټسکی په وژلو کې لاس لاره، چې په 2009 کال کې د پولیسو په تحقیقاتو کې انمور شو. له هغه نه د هغو 230 میلیونو ډالرو په باره کې تحقیقات کېدل چې د روسیې په لوړ رتبه مامورانو تور لګېدلی وو چې په ټیسټ کې جال کړی و. برودر میګنیټسکی استخدام کړی وو چې د دغه جالکاری په باره کې تحقیق وکړي او وروسته بیا غوښتل چې د میګنیټسکی قاتل دې د عدالت منګولو ته راکش کړی شي. د روسي څارنوالانو نوای دوی به د تحقیقاتو لپاره د برودر محاکمه په روسیه کې وکړي. دولتي مشاور نیکولای تامو نیف وای
подозреваемый برودر будет объявлен в международный розыск с целью задержания и последующей выдачи.
مشکوک بروډر به په هغه بین المللي لیست باندې ور اضافه شي چې د توقیف کېدو غوښتنه کیږي او په نتیجه کې به محاکمه بدله شي. اجازه راکړي په دې ټیک باندې ټینګار وکړم چې د ملګرو ملتونو د کانوینسیون د 14 مادې په قول چې زه په باره کې خبرې کوم او حتی په هغو قضایاو کې چې د دوه هیوادونو ترمنځ د محکمې د بدلولو دوه اړخیزه موافقه موجوده نه وي، د محکمې د بدلولو امکان شته. روسیې په تیر وخت کې کوشش کړی و چې بروډر دې ته په ورته لیست کې شامل کړي، مګر انټرپول پولیسو دغه قضیه رد کړه چې وایي د ده د بندي کېدو تر شا سیاسي هدف و. بروډر د ټیکس نه ورکولو په تور په غیب کې محاکمه شوی او د روسیې لخوا په 2013 کال کې دا جلکاري شوې وه او د دغه تور لګول شرم وباله. د دوشنبې د ورځې اعلان د اروپایي اتحادیې د یو غړي له غونډې نه د مخه شوی و چې پان اروپایي اتحاد د میګنیټسکي په لایحه باندې خبرې وکړي. دغه لایحه برطانیې له امریکا نه وروسته تصویب کړه. د دغې لایحې له مخې به د څارنوالانو په ګډون د روسیې د لوړ رتبه مامورانو په سفر او مالی بندیزونه ولګول.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د ښځو د لا پیاوړتیا لپاره نړیوال بانک په افغانستان کې د اقتصاد لاړخه د کلیوالو میرمنو د ځواکمنتیا په هدف 100 میلیون ډالر مرسته کړې ده. په دې اړه په کابل کې زموږ همکارې لیمینیا زی رپورټ جوړ کړی، تاسو ته درورو.
په 500 کلونو کې په 500,000 کلیوالې ښځې په 14 ولایتونو کې د نړیوال بانک له 100 میلیون ډالر مرستې څخه ګټه پورته کړي. د کلیو پراختیا وزارت د کلیوال اقتصاد د پراختیا پروژې مسؤلین وایي چې دغه پروژه به په 3 پړاوونو کې عملي کیږي.
اتحادیه جوړه وخت چې اتحادیه جوړه سوله د خپل مختلفې ته ورسېدله، زموږ د پروګرام له خوا څخه ودې ته موږ هغه سرمایه مقطعي ورته وایي، یعنی یو څه د پولي کومک ورته رسوو، دې ته پیسې انتقالوو دې اکاونټ ته، یعنی دې ته د مخه چې دې ته پیسې انتقال کړو په بانکونو کې دې لپاره د بانک اکاونټ جوړوو. دا پیسې د دې پیسې د قرضه نه ده، دا یو ګران په حساب باندې دې ورکول کیږي. دا یو مرحله. دوه مرحله دا ده چې د دې دغه اتحادیې چې جوړ شوې ده سره کوم کولای شو د دې هغه د بانکي مهارتونو ورته ورکړو.
په خوست ولایت کې د خزل لپاره د خیاطۍ زده کړو په دې موسسه کې یو شمیر خزي په زده کړو بوخت دي. دا خزي وایي پر ځان بسیا او له اقتصادي اړخزانو نه ځواکمن احساسوي.
د سلویر میاشت می ډیر کاروبار زده کړی دی، په خپل کچی کوای شم ګنڈا ش دوی دوینی می جوړې دلته خلاصولای شم، ان انټرویو نه واخلې د تکچی به کوم وبګنم چې کیر تلول شم د ورځې کار وکم مقصدان بیا یو جوړه ګنڈل شم.
یوازی چې زر روپۍ 15 روپۍ چې کار وکړو نو میاشتې 15 او 15,000 2,000 هغه کلدارې جوړېږي. نو دا کې موږ کوره ټول مشکلات حل کېږي. ماشومانو تعلیم پکوي شو، روزانه هر څه کور منفار څه پکولی شو.
د نړیوال بانک دا پروژه به په 15,000 کلیو کې تطبیق شي او په ترڅ کې به یې ښځې په خپلو کورونو کې د خوراکي موادو د پروسس او د کلیوال اقتصاد په وده کې پړوند پروژو کې د کار زمينه پیدا کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د افغانستان په لوی خرونو کې د وچکالیو د نفوسو د زیاتېدو او نورو ستونزو لکبله د اوبو زیرمې کمی شوې دي. حکمت سروش
یو ولس کلنه مروه او خوري باید هر ورځ څو ځله نږدې نیم ساعت پلی مزل وکړي چې د کابل د دغه غنمیشتي سیمې لای وازنې نل څخه کورته وبیوسی. مروه وایي چې په کور کې وبنه لري چې دا او کورنۍ له سخت کړاو سره مخ کړي. دا یوازې مروه نه ده چې د اوبو د ترلاسه کولو لپاره دغه نل ترازی. دلته د شاوخوا ډیرې سیمو خلکو په کورونو کې د اوبو نیستی ده.
مخونه د پیرا
هر ورځ لزله کورته وبوړم، د اوبو دوړلو للاسه ډیر ستړی کېږم.
په کور کې هیڅ وبنه لرو.
د پلازمینی کابل په ګډون د افغانستان په لوی شهرونو کې خلک د اوبو له کمښت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یا یونیسف خبر ورکړی و چې وچکالی د افغانستان 22 ولایتونه اغیزمن کړي او د 1 میلیون خلکو ژوند ته ګواښ پیش کړی. دغې ادارې ویلي په افغانستان کې 1500 ماشومان د وچکالی له امله اغیزمن شوي او د وچکالی له امله به 2 میلیونه نور خلک هم اغیزمن شي. د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې راټول شوي د اوبو متخصصین د اوبو د ستونزو او حل لارو په اړه بحث کوي. دغه متخصصین وایي که افغان حکومت او خلک د اوبو د خوندیتوب او مؤثرې کارونې په اړه لاس په کار نسي، د اوبو د کمښت ستونزې به لا پسې زیاتې سي.
افغانستان باید د زراعت بخش کې 94% اوبو استفاده کړي، باید کم کړي، نو نتیجتا باید دغه مؤثریت زیات کړي. چې مؤثریت زیات کړي افغانستان ته ضرور ده چې خپل کانالونو سیستم بیا جوړ کړي، چرته هغه ضایعات چې هغه 40-50% پورې ضایعات په کانالونو کې زمونږ دی هغه موږ سره پاتې شي، او بل په کرونده کې چې کوم ضایعات کېږي زمونږ 40% نو زیات زمونږ په کرونده کې ضایعات دي. نو دا نه تنها زمونږ سره صرف په دې مرسته کې چې زراعت مو پرمختګ وکړي، بلکې ځمکې لاندې اوبه یا د سکلو اوبو کې هم زمونږ سره کومک کوي او په عموم کې د اوبو کیفیت هم ښه کېدای شي ورسره.
د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د اقلیم د بدلون او د نفوس د زیاتوالي له امله له 2008 کال څخه تر 2012 کال پورې د کابل ښار تر ځمکه لاندې اوبو کچه له 1 څخه تر 22 متره پورې ټیټه شوې ده.
استفادی بیروی از
به چلند کټ اخستنه وچکالی د نفوس ډیرېدل د اوبو پر کمیت اغیز کوي. چټلون کې سرچینی او د کنالیزون نشټون د اوبو پر کیفیت اغیز کوي. کابل ښار د محل د اوبو لکمخ سره مخ دی. د اوبو او انرژي وزارت د اوبو د مصنوعي تغذیه پروژه او د شاتوت بند جوړولو کار تر لاسته دی چې کابل ښار ته کافی اوبه ورسوي.
د اوبو او انرژي وزارت وایي چې افغانستان دا مهال لکاله 1.1 میلیارد متر مکعب تر ځمکه لاندې اوبه لري او 2.5 میلیارد متر مکعب د ځمکې د سر اوبه لري. د اوبو متخصصین وایي چې تر 2050 کال پورې به دا کچه 50% ټیټه شي.
اجازه غواړو چې موږ خبرونه اوریدلې وي اوس ته ډېرې او ځلې مهمه.